أساسي أو بشري حقوق. قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په افغانستان کې څو ورځې وړاندې بیا د کانکور د ازموینې نتایج په داسې حال کې اعلان شول چې د نجونو ګډون بیا هم پکې نه و، نو ځکه موږ غوښتل چې د زده کړې په حق باندې خبرې وکړو. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی د کډوالو د حقونو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي. له نوموړي څخه مو په پیل کې پوښتلې چې ولې د طالبانو حکومت ځوان نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي.
خدا خو اوسنی نظام همیش لکه کوم وخت نه چې دوی په زور راغلي دي او هیواد یې په زور نیولی، دوی برنامه هم د پاکستان برنامه ده چې هغه مخې ته بیایي چې وشي کولی افغانان ده ته مجبوره کړي چې یا هیواد پرېږدي او تر څو چې هغه لوستي ځوانان چې کوم په هیواد کې دي هغوی خو به راووزي ووزي، چې دوی ته هغه لاره هواره شي او دوی باندې څوک انتقادونه په هیواد کې ونه کړي. او افغانستان همدارنګه د ګاونډیانو او د هیواد دښمنانو چې ټول پرې پوهېږو چې پاکستان او ایران د دوی نغوا اړي چې افغانان پرمختګ وکړي او سلو نورو کلونو ته شاته وغورځي. دا د هغوی برنامه وا او برنامه اوس نه ده، دا برنامه د دوی د پخوانه دا پروګرام روان دی او تر اوسه پورې دغه ادامه لري. د طالبانو په نوم طالبانو دغه کوم حاکمیت او کومه ډله چې رامنځته شوه دا یو پروژه وه او د پروژه به پاتې یو پروژه تر څو د ژوندي د غلام به وي او لاسپوسي به وي.
راځو دې ته د تحصیل په حق باندې خبرې وکړو. دا د هر وګړي اساسي او بشري حق دی. څومره افغان ځوانان له دې اړخه دوی صدمه ورته ورسوله؟
دوی ته نه یوازې چې روحي صدمه اړولې ده، بلکې هغوی د تحصیل حق ترې اخیستی دی. هغوی نه یې کوم جرأت او همدارنګه کوم انساني حق او حقوق چې هغه ترې اخیستي. دلته اوس دوه لارې وجود لري د پاره کنه، چې یا خو به دا کې چې همدغه ځوانان چې دوی نه تحصیل حق اخیستی دوی همدغه سره لکه څنګه چې د ظلم لاندې به ژوند کوي او یا به پاسېږي پاسون به کوي. نو دوه لارې لري، نو هم فزیکي هم منټلي او روحانو د خلک نارامه دي او د ټولو نه ستر جفای چې د ملت تر شا کړی دی هغه دا دی چې دوی نه هغه بیسک انساني حق او حقوق ترې اخیستی چې هغه تحصیل دی. چې په قران کې هم خپل حزب کې په قران کې نه دی راغلی چې تاسو به انجونی یا الکان به تعلیم نه کوي. تعلیم فرض کړی دی په ام انجونی کې الکان به ټول تعلیم فرض کړی دی. او کدا سی وی چې دوی وایي چې مثلا دغه تعلیم دا چې هر دلیل دوی لري، خو د یو دلیل خومده دلیل دا دی چې لکه څنګه چې مولا فضل الرحمن ویلی وو چې دوی تعلیم نصاب باندې کار کوي تر څو وشي کولای په تعلیمي نصاب کې د پاکستان ترمنځ هغه اړیکې ټینګې کړي. نو دا څه معنا لري دا خبره؟ دا خو ډېر عمیقه معنا لري که څوک پوی وي په د باندې. دا خو هغه شیان به پکې اضافه کوي لکه څنګه چې زموږ قهرمانان زموږ ازادي غوښتونکي لامان الله خان او احمد شاه بابا دغه ټول راونیسه دغه به ټول دغه لاسته راوړنې دا ټول به په داسې شکل په کتابونو تعلیمي نصاب کې اضافه کړي چې هغه د پاکستان ګټه پکې وي. او که چیرته دا خلک وایي چې دا تعلیمي نصاب خراب دی او ټول قرآني کې سمه ده، ټول د مدرسې کې که په ده فکر وي چې حکومتداري حکومتولي او دغه مسایل چې دي دا په کنز و مونه او خلاصه او په دغه شیانو باندې نه کېږي. دا ساینسي مضامینو ته لري، دا اړتیا نور مضامینو ته لري، نه یوازې په دیني مسایلو باندې مخې ته لري. افغانستان 99% مسلمانان دي، شکر هر یو په قرآن تعلیم پمدارګه په تعلیمي زده کړو سنبال دي. ام دوی نه کته سره پښتنه او کې دي هغه مشر مغل واکداران په پښتنه او کې قرآن په تفسیر و نشو لسترای، مګر په افغانستان کې شکر الحمدلله هر یو کته سره وګوري که هر یو نه نو په هر کور کې نیمایي قرآن لوستل شي، په قرآن باندې پويږي، په وانا باندې پويږي، په تفسیر باندې پويږي.
چې قصه عبد الله کسان چې کامیاب شوی دي، د دوه ډاله کې د سې کسان کانکور لاله کامیاب شوی دي او دوی لوړ ځاګړو ته لار پیدا کړی ده، چې البته د خپل ټولګیوالو په خبره ایت چې د کسانو اته املان درلودله. دا کسان امدسی بیا بیرته فارغوی په دې ته خبرې وکړي چې دلته د دې لپاره چې صنفونه خالی پاتې نشي، دوی مقصد کسان کامیابی چې په صنف کې کې نه وي، دا څومره زیان ده؟ په خپل ځوان ته چې یو بې سواده کس فارغوي او بیا هیواد ته بدات څوکي.
اوله بدبختی خدا ده چې غټه بدبختی، البته چې پټول هیواد چې وخت کې بدري لا کنه ډیر شو خو وګړو د کانکور از موینه ورکوله په هغه هیواد کې نن 50,000 کسانو په کانکور کې ګډون کړی دی. دنه غټ شرم دنه غټ بدبختی ز فکر کوم چې دا به نوی
او بل دا چې دا چې تاسو ویلې چې ځای قانون اور کړی دی او څو کامیاب شوی دی
د کتابن دا چې کسان راغلي دي چې هغه وي په هیڅ نه پويږي هغه وي په خپل عمل نه پويږي په سم کې به اخر نمره یې ز کسان پیژنم چې هغه خپل د سن فاول نمرګان فارغ شوی دی هغه پاتې دي په کام کور کې مګر متاسفانه چې دا چې خلک فکر راغلي چې هغه وي په هیڅ نه پويږي خو سید هغه خو کامیاب شول سنفونه بڑکی دا به دنه نه دوی چې شي کوي بیا په سنفونو کې به دوی څه کوي ځکه چې یو کس کا ټپ ماسل وی او هغه په هغه معیارونو د ټپ معیارونو برابر هغه سبا ورس فارغيږي نو د په ځای چې هغه ټولنه ته ګټه ورسیږي دا غره تاسو هم نه وړيږي او هغه هیواد د دومره شاته پریخه ده چې د ټکنالوژي لمخې نه چې په هغه یا په انلاین شکل یا په نورو ډولونو باندې هغه به یو ریسرچ او تحقیق هم نشي کولای نو دا لوی ځای ده چې مخ د درې کال کېږي هم د انجنونو لخوانه هم د الکارو لخوانه درې کال کې مخ تقریبا داسې فکر وکړي چې په لکهو کسانو موږ فارغین ورکول او په لکهو کسانو به کانکور ورکول او هغه به خپل تحصیل ادامه ورکول هغه لکهو کسان به برخې پاتې دي او دا هیواد یې 500 تر 1000 کلونو پورې بیا ورسته شاته وغورځوي
وخت د تیریږي نجونې مکتب ته نه پرېږدي له شپږم ټولګي پورته لوړې زده کړې نشي کولای د ښځینه ډاکترانو د شمېر کمښت څومره بیا خپل افغان مېرمنو ته صدمه رسولی شي
خدای خو که موږ د افغاني هغه عرصه یو طرف ته پرېږدو هغه علمي بحث هغه داسې هغه وطني بحث هغه دلته ودانګم هغه دا دی چې که چېرته دوی فکر وکړي همدغه وسنۍ دغه کوم حاکم نظام د دوی مېرمنې مریضان کېږي خو دوی خوشحاله دي چې دا ټول خپل مېرمنې او دا ویسي پاکستان ته او نور هیوادونو ته او نارینه ډاکټرانو ته وړي که دا هغه خپل غیرت وي غیرت موږ غیرتیان یو موږ فلان یو بستان یو نو دوی به څه کوي بیا دوی دا مني یو نارینه راشي او د دوی د ښځو معاینات وکړي خو نه داسې نه کوي دغه مسایل دي چې دا خلک نشي کولای دا خلک یو خدا دی چې ښځینه ډاکټرانو حق حقوق واخیستی دویمه دا چې هغه ښځینه ډاکټرانو چې اوس به فارغې دي درې کاله ډېری خلک په آخري سمسترونو کې ول یا په آخر ښوونځي په آخر کال کې به ول هغوی به اوس وخت فارغانېدلی او
وظیفه کول او د هېواد خدمت به یې کول خو اوس بدبختانه د هغوی نه یوازې چې دا حق واخیستی د هغوی د ژوند سره یې داسې لوبې وکړلې چې تر څو ژوندي وي د دوی په نفسونو کې او د دوی په زړونو کې به طالبانو ته نه یوازې کرکه او هغه بدې دعاوې چې وي هغه به د دوی د زړه نه راوځي نو تعلیمي حق به یې خورنه واخیستی د هغوی هغه عزت یې ورنه واخیستی هغوی نه یې هر څه واخیستی نو تاسو څه فکر کوئ چې دوی به همداسې کینی دوی به همداسې غلي پاتې شي نه خو که چېرته بیا هم دا خبره یادونه کوم که غواړي چې همداسې دغه ظلم تر سیوري لاندې ژوند وکړي یو خو به دا ژوند کوي او یا به دای چې پاسون به کوي
داسې وایم چې دغه اوسني نظام حاکمان دوی د خپلو اولادونو ته ول وګورو چې د دوی لورګانې لوڼې چېرته درسونه او تعلیمونه کوي په ماسټرۍ تر سطحه پورې پاکستان کې او په قطر کې په نورو هېوادونو کې دوی نجونې او لوڼې هلته درسونه وایي او تعلیمونه کوي نو دا خو خپله دوګونی چلند دی غیر اسلامی چلند دی چې د افغان میرمن سره کوي زه خو بیا هم چې دا برنامه ده دا پروژه ده کچه ته دوی ځان ته افغانان ویلی او افغانان وی نو افغان خو د بل افغان په در ضروري ننجونو نه حق اخیست دي هغه فزیکی له لحاظ خو هغه به دغه نه په کورو دل دا ول نه تر اخره پورې او دوی هغه روحن به نارامه دي داخله نو همیش کلونه کلونه خو دلی دي چې په افغانستان کې د ننجونو حق البته همیش تر خپل اند شوی دی دا وسنی نظام نه غټ ظلم د ننجونو په حق کې د افغانستان په تاریخ کې چاره دی کړی
bale دوی بار بار په خپل غوندو کې وایي چې افغانستان کې امنیت داخله کولای شي خپل ولایت تلړسي یا نور کسان چکر لپاره بیل بیل ولایتونو تلړسي څوک چې د څه نه وایي جنگ نشته جګړه نشته سړي کسې کومه د څه وایي چې په دې کې آرام آرامي ده مړي ټول خاص دي هیڅوک نشته د افغانستان اوسنۍ وضعیت له اجري سره نشته څه کولای
همداسې ده ډېر چاله به ټکره اشاره وکړه دوی چې امنیت دی څه شي امنیت کتا سه فساد وګوري خدالته خدان خلک خودی کنه زکه دغه ابل اورز یو چا سره خبرې کوي افغانستان د تازه راغی وې دوم رغت ترين فساد د تاریخ په تل کې نو شوې چې وس روان دی په افغانستان کې یو تذکره الکترونیکی تذکره باندې چا پیسې نه دی ورکړي کور کړی هغه ځینی فیس به یې کړه سلپین صاحب افغانۍ به بس سو ډالر د خلکو نه سړي دا یو نمونه ده د الکترونیکی تذکرو په خاطر خدا خو یو غټ بزنس روان کړی دی کنه او دا څوک چې امنیت دی هغه سره طالب لا بیګران نظامي شوټه هم خدوی کا څوک وایي چې امنیت دی په افغانستان کې څوک چې به دا
هیواد بهر دی ول د خپل فامیلونو لته نه رالیږي که امنیت وي ول خپل مور پلار خویندې ورونه او دا زامن چې دلته په امریکا او اروپا کې تعلیمونه کوي په ښه سطحه تعلیم کوي ول دوی خپل اولادونه نه لیږي هیواد ته او امنیت د څه شي کوم امنیت دی تاسو خو داسې لږ باندې راووځئ تاسو خو د کابل د ښار لږ د اطرافونو ته ولاړ شئ په کابل ښار کې خپله دننه څوک امن نه دی هرې خوا ته چې ځې یو کس درته ولاړ داسې فکر کوي چې بس تعقیبېږي بس چار ساعت
همدغه درس چې نه یي کار چې نه یي د خپله څومره په افغانستان کې د فساد لامل ګرځي ځکه هر څوک چې بېکار سي فکر منفي خواته ځي تحصیل ته نه پرېږدي کار ته نه پرېږدي دا څومره د فساد لامل کېدلی سي
څومره چې انسانان بدې لارې ته ځي یو د غټترینو عاملونو نه دا دی چې بېکاري او بېروزګاري ده په هیواد کې که نن غلا کېږي که په هیواد کې نن څوک وژل کېږي په هیواد کې که څوک یو بل ترور کوي او وژني بې عزته کوي دا ټول د ده وجه ده چې دا خلک بېکاره دي تعلیم خو داسې بیا هم داسې و چې بس پوهنتون به و خلک به تلل حداقل هغه نیمه ورځ به یې فکر به یې بدل و تعلیم او تحصیل ته بهدار به تاسې فکر وکړئ چې یو کس داسې شپه ورځ کوټه کې واچوئ او بهر یې مه پرېږدئ نو بالاخره هغه به خپله مړ کېږي مرګ خو داسې نه ده چې ته یوازې به یو کس ووله بس مړ شو تاسې یو انسان هره ورځ مړ کوئ دنه غټ ظلم شته دنه غټه ګناه شته هره ورځ افغانان په خپله دننه کور کې وژل کېږي تعلیم نه کوي بس ټوله ورځ کور کې ناست دي هغه به ډېری به اولاددار وي ډېری به ځوانان وي ډېری به پیغلې وي هلته هغوی بس ټوله ورځ به کور کې ناست دي بس یو بل ته به ګوري نو دا په دننه هره ورځ وژل کېږي دا خلک
که راسو ولس ته زده کړې د دوی معنی کړې د دوی مقابل کې ټول یو لاس نه کېږي نه راپورته کېږي په دې خبرې وکړو آیا امکان لري چې ولس خپله مبارزه وکړي راپورته سي او یوه مثبته لار به ولري
ولې نه تاسو د بنګلاديش هغه ولیدئ بنګلاديش کې همدغه ځوانان راپاڅېدل هغه د حکومت درته نظام تبدیل کړي د کلونو کلونو نظام درته تبدیل کړي ولې چې دوی مجبور شول همدغه ځوانان محصلین ول تنګي تنګي ځوانان د شلو پنځه کلونو ترمنځ دغه ځوانان راپاڅېدل د بنګلاديش صحیح نظام درته له منځه یوړ ولې دا کار وکړي ځکه چې دا خلک په تنګ راغلل نور بیا هم دوه لارې لري ما مخکې وویل چې یا به د همدغه جبر لاندې ژوند کوي او هر ورځ به مړ کېږي سره او یا به راپاڅېږي پاسون به کوي
دا وضعیت که همداسې پاتې شي د افغانستان راتلونکی څومره خطرناکه وینئ
که دا وضعیت همداسې پاتې شي نو موږ به اتلسمې پېړۍ ځکه چې کدا وضعیت کال دوه کال نور هم دوام وکړي داسه چې شته ځوانان دي کدرونه دا خو به هېواد پرېږدي او ولاړ شي د هېواده په حلو لارو په کوشش کوي چې داسې وضعي ته ولاړ شي تر سوال ته دوی وشي کولی خپله باقي مانده ژوند یا هغه کوم تعلیم او دی چې په زړه کې دی هغه به کوي که د هغه په قانوني او غیر قانوني لارې دا کار به کوي او یا نو که نه وي نو هغه د جهالت دوره کې به ژوند کوي ځکه چې د هېواد ستا کدرونه ووتل د هېواد ستا تحصیل له منځه ولاړی هېواد کې ستا فرهنګ له منځه ولاړی نو ته هېڅ سم نه یې نو ته هېڅ نه لرې چې هیڅ نه لرو دنه د مړ هېواد یې نو ډېره خطرناکه ده اوسه پورې اوس هم موږ کلونه کلونه شاته غورځېدلی یو که دا ادامه پیدا کړي نو موږ به اتلسمه پېړۍ کې ژوند کوو هغه کدرونه چې په تېرو شلو کلونو کې د دکترا او ماسترانه پورې تحصیل کړی وو هغه یې لاړل اوس پردي هېوادونو کې مزدوریانې کوي دغه کوم انرژي چې لري هغه پردیو هېوادونو کې مصرفوي او چې کله مرګ ته نږدې شو بیا به لاړ شي خپل هېواد ته په دې معنا چې هغه هېواد به د نور د مړو هېواد وي هره ورځ د ځوان په حیث چې زه دلته تحصیل کوم فعلانه ما ته هلته داسې ورځ نشته چې زه د هېواد په اړه فکر نه کوم زه چې دومره هر سل د په دې هېواد کې امریکا کې لرو هر سل هغه که تاسو وګورئ بیا روحان موږ په افغانستان کې یو نو تاسو فکر وکړئ هغه هېوادوال مو چې په خپله دننه په هېواد کې دي ماسټري ډیګریانې په لاس کې دي هغوی به څه کوي هغوی به څه حالت لري دا وضعیت ګوري کار نشته بېروزګاري ده او په چوکیو کې داسې بې سواده به ناست وي چې هغوی په شلو کلونو کې په غرونو کې ژوند کوي او هغوی ستا په ځای ناست دي په چوکیګانو کې او په ډالري ماشونه اخلي او ته یو ماسټر او دکترا لري او ته آرام په کور ناست یو بچی دنده تجاری نو د دنه غمیزه بل نه ستفه کو په هیات کې روح هم دا انسان نه آرام دي روح هم دا هغه خلک دي چې دوی روزانه وژل کیږي نو دا خلک یا به ډېرې پر دې هوادونو تللی دي او کوم چې پاتې په هیات کې دوی به هم د هواده بهر وزي او دا خپل زده کړې تحصیل دا په بهرني هوادونو د نور هوادونو په جوړولو کې به مصرف وي
چې غوځوانانو ته یو څه ول روته دوی په هیات کې دي او نشه کولای زده کړي البته انجینر دوی شبا منګوسا شي چې دا ډول
امید شته ځکه داسې نه ده الله پاک هر څه ګوري دا خلک لکه څنګه چې په تېرو وخت کې نن نه څوویشت کاله مخکې همداسې اوایي راغلل بېرته اوایل ولاړل وتښتېدل خیر دغه تورې شپې به هم تېرې شي ځکه هره شپې به نه وروسته ورځ شته سړی باید حقیقت ووایي دوی باید پاسېږي دوی باید خپل غږ پورته کړي نور ځوانانو ته ځانې همدا پیغام ورکوم چې نور تاسې پاسېږئ غږونه هم پورته کوي ځکه چې که نن سبا دغسې غږ سره پاتې کېږي او دوه زره کسان مړل کېږي نو د اقل لکه بنګلادېش غوندې نظام خو به ورته بدل کړي ما خویندې چې په کورو کې دي که زمینه لرئ د تحصیل که زمینه لرئ حداقل ځان سره سلف سټډي کول کتابونه مطالعه کول دغه وزیر لار ده بل خو بلار نه لري تاسو او که د هیواد لپاره ورته بهر کې کوم او هغه برابرېږي اوس خو درسونه آنلاین هم ستا خو چې آنلاین درسونه وي نو هغوی لپاره غربت هغه پیسې او دغه انټرنیټ پیسې به د کما کي بل لار نه لري چې بس ورځ تر بل خپل په کورو کې ناست دي او په کورو کې د په ځای چې خپل روحن او وژل شي غوره ده چې دوی دې هم د هیواد کې ورته چانس برابرې بهر د ولار شي خپل تحصیل ولته او آنلاین اپلایګار دی وکي سکالرشپونه ستا د هیواد بهر سکالرشپونه ستا که چانس ورسره یاري وکي ان شاء الله چې بس ووځي
خبرې وکړې چې افغان ځوانان باید خپل غږ پورته کړي. سږ کال په کانکور کې دوی ګډون نه شوای کولای، البته انجینې دوی ته غږ پورته کړي. یو دلیل دی وایي چې دوی وهل کېږي، بندې کېږي، حتی د کورنۍ غړي دوی په سر تهدیدېږي. دلته تاسو کومه د حل لاره وینئ؟
تهدید خو ستا خو زه دا وایم که نه، د په ځای چې هره ورځ مړ شي سړی، په یو ورځ مړ شي خبره وي. دا چې هره ورځ هره لحظه هره ثانیه وژل کېږي، دا غوره دی که یو ځل سړی مړ شي. دا خو د بې غیرتۍ ژوند دی چې ته هره ورځ مړ کېږي، هره لحظه
ځینې کسان چې په خارج جمهوریت په دوران کې هم کار کول له دولت سره، اوس له طالبانو نه بدتره سخت دریځ کوي دي. البته یو شمېر ټول نه یادوو، دوو کسانو ته تاسو څه ویل لرئ؟
هغه خلک دي، هماغه خلکو نه که تاسو پښتنو کې جمهوریت کې به ګیرې کلې کړی وي، او عیاشترین انسانان هماغه ول. کوم فسادونه چې هغه خلکو کړي دي هغه ډېر دوه مخې انسانان دي، دنه ډېر منافق انسانان دي هغه خلک. که لونګۍ راشي لونګۍ ووهي، او که جمهوریت وي همداسې ګیره نکټایان وي، د منافقینو نه بتر دي هغه خلک. ځکه چې سړی هغه هغه انساني او ایماني او افغاني غیرت هم ورسره وي، هغه خو تاریخ معلوم وي. نو هغسې خلکو نه باید ډېر وډار شي سړی لکه دغه مخامخ نه دښمن دی معلوم وي. هغوی خو نه یوازې دا چې د خپل ځان سره د خپلې کورنۍ سره جفا کوي، بلکې د ملت سره هم جفا کړی او جفا کوي. نو ډېر منافق انسانان دي هغه خلک، هغوی د خدای نه وډار شي انشاءالله چې د هغوی ځای به هم دوزخ وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خواهش کوم، تاسو مننه.
درن دوستانو، داوا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د زده کړې په حق باندې خبرې وشولې، او موږ سره میلمه وو د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي. تربیه پرز کې چې است علامه مال او ملګری.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری ز اسمت ساروان یمو نن مو ملما یو انزورګر دی یواسی انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی ګن نور کمالون هم لري رازی چیل محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو نو موړې د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکو دی تر اوسه د خپل آثار او څونن درتونونه هم جوړ کړی دی له شغل مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي
لمړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې ترسره کړې دي انو مکتب کې تشودم پورې ابتدایي زده کړې بیا وروسته ګردیز سره لمه ګردیز په مرکزی لیسه بلهی لیسه کې نورې زده کړې بشپړې کړې دي په 1953 کې لږې لیسې څخه فارغ شوم او د کانکور لارې د پکتیا پوهنتون د حقوقو پوهنځي ته بریالی شوم په 1400 کال کې بیا د اداري ډیپلوماسۍ څانګې څخه فارغ شوم
نو ولې مو دواړه څانګې ولوستې
خبره پتا ده چې د حقوق په عموم کې په افغانستان کې لوستل کېږي اوس دوه څانګې لري یو د قضا څانګه ده د قضا او سرمالۍ څانګه ورته وایي او بله مثال د اداري مدیریت برخه ده عموم کې ټول حقوق دي خو دغه څانګې بیا بیلې بیلې څانګې دي یعنی موږ دوه کاله تخصصي شو د اداري او ډیپلوماسۍ څانګې بیا ولوستله
انزورګری یا رسامي ته مو کله مخه کړه کله مو ورسره لیوالتیا پیدا شوه
رسامي خو داسې وه چې د هنر سره په موږ کې زما مینه له ماشومتوب نه وه ډېر کوچنی وم تقریبا دریم سم کې وم چې ما لومړی دغه د شعر سره اول مینه پیدا شوه اول وختو کې مې سه لیک بیا وروسته هغه د خط د ښکلا سره او د رسامۍ سره مینه پیدا شوه خو بیا هغه د کورنۍ تشویق ډېر ضروري او مهم وي ما به چې کله خط ولیک نو پلار به ډېر تشویقولم چې ماشاءالله تا د خپلې خط لیکلی ده ښه خط لیکلی ده بیا نو د به ما سره ډېر زیاته خواري کوله نو دغه نو وروسته ما مینه ورو ورو سره زیاته شول او دغه هنر مې داسې چې مخته په روان کا نو دغه مینه مې تر اوسه هم داسې ساتلې ده او پالنه یې
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی یعنی تاسو د رسامي ترڅنګ خطاطي هم کوي
او بله
خطاطي سره نور خلک څومره مینه لري کله چې تاسو یو شی لیکئ خلک څومره خوشی در سمې په بارکه خو ویل کیږي چې د هر چا خوخیږي
بالکل دغه خطاطی چې د مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري په خو وختونه موږ په علاقه کې د حساب او چا به شي خاط لیکو هغه ته به مرزانه وي یعنی دغه خط د دې په شخصیت باندې ډېر اغیز کوي نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلک ورته ډېر مینه لري مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي وی هغه ته ډېر ارزښت ورکوي ډېر اهمیت ورکوي نو ما خپل دغه کلی کې د ماشومانو لپاره د ځوان لپاره داسې یو کورس هم جوړ کړی ده چې په دې کې دوی دغه خط کولا زده کوي نو دوی ورسره ډېره مینه لري د خط زده کولو سره
خط ډېر ډولونه لري مثلا نستعلیق دی نسخ دی او نور دور نمونه دی تاسو په خپل کوم ډول خط کوي لیکي
ما خو خپل دغه د نسخ خط ډېر خوښیږي په نور خطونو باندې لګ لګ بلد یم او خپل چې مثال زیات لیکم یو ور باندې تبلوګان یا شی جوړوم نص خط او خپل دغه د سالس خط دغه ډیر بیا لیکم نور دغه خطونه یو بل سره تړاو لري لکه دغه هنر چې دا مثال څوک شي شعر لیکي چې اتمن لګ لګ انزورګرم یو خطا ته میکنه خطونه هم دغه چې کله چې تړاو یو خط د کی یو بل خط د کول ورته بدونه مشکل نه وي نو دا کوم شي ډیر اسانه باندې را خط ته کی خو زه خپل عموم کې نسخ زیات لیکم د نور سره مینه ولا کاش تا
خطاتی څنګه هنر دی یعنی یو څوک کول شي لزان خطات شي او کنه بل له چا سره شاګردي وکي
زما په نظر خو هنر فطري وی یعنی د خدای ورکړي او کچته کې د خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري یو لار خود ولري د خپل هنر نورم غوړول شي یا نورم خپل ورکول شي زنه خلدا سي شي مثال فطري یا د اول نه سي خط لیکي شي او غا وصول لو قايدي ورته معلوم ني زما په نظر لار خود اوسه ډير مهم ډير ضرور ده چې بیا سړی کولی شي چې دغه خپل هنر تر چا خبره چې تر نړیوال سټیج پورې ورسوي. نو نور لارښود مهم ده، بل ځنه خل داسې چې اول نه دوی ښه خط لیکای شي.
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوئ چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپله شخص درته ووایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه ووایم یا د ویډیوګانو اندر نه مې زده کړي دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، خبر دا چې سړی هغه خپله خواري زحمت او محنت وکړي انشاءالله کېږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي هغو په هغه باندې شخصیت باندې یا دوی په هغه علاقې باندې ډېر تغیز کوی شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده. یعنی که ته یو خط لیکې شاید تا خپلې غلطې د معلومې نه شي، کله چې یو استاد ولرې تا تمرین ګوري تا غلطې اصلاح کوي، نو بیا ته کوشش چې خدای نور هم ښکلا پیدا کړي.
اوس پس تاسو بل هنر ته راشو، انځورګری ته. انځورګری هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې د اوبو رنګ استعمالوي، ځینې غوړ رنګ یا روغنی رنګ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظرې رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامۍ کوي او په څه شکل؟
ما رسامۍ خو داسې دي چې اوس طبیعي غونته دي، مثال عموم کې د ډېر یعنی هر څه شی رسم کوم، داسې جزئیات مې ځان تر اوسه ټاکلي نه چې د یو شي کې کار وکړم، بس دا ممکن ما علاقه دغه سي. او بل اول چې ما کار شروع کړی د پنسل باندې مې کار شروع کړی، ما پنسلي رسمي زیاته کوله. یعنی هر انځورګر که غواړي چې د مثال رسمي پرمختګ وکړي یا ښه رسام ترې جوړ شي، نو که دی په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي ډېره ورته ګټه وکړي. بیا د رنګونو هغه د ترکیب د ګډول دي، ما بیا ساده رنګونه شروع کړه. اوس چې زه کومه رسامي کوم هغه کې زه دا ما هڅه زیاتې که نه چې هغه کې زه درې رنګونه وکاروم، یو دی اوبو رنګ ده، بل ساده رنګ ده، بل پنسل رنګ ده. یعنی ما چې اوس زه کومه رسامي کوم هغه د درې رنګونو نه ترکیب جوړوي.
یعنی تاسو روغنی رنګ نه کاروئ؟
نه، روغنی رنګ مې تر اوسه نه ده کارول.
کوم یو آسانه درته ښکاري؟
ما په نظر پنسلي رنګ آسانه، ځکه چې که هغه ته تېروتنه کوي یا غلطي کوي نو پنسل پاک دی ملګری ده. خو اوبو رنګ مې داسې رنګ ده چې هغه کې ته باید زړور اوسېږي، که کومه خطا کوي بیا پاکېږي نه، جبران بیا نشته. زما په نظر ما ته خپل پنسلي رسامي آسانه ده.
پنسلي رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابېږي هم؟
او دا اتیا ضرور ده. مثال مونږ چې کله یو تابلو جوړو، که دی اوبو رنګ ده، هغه که روغنی رنګونه دي، که پنسلي رنګونه دي، دغو ساتل بیا خپله طریقه روش لري که نه. یعنی که ته د اوبو رنګ رسامي کوې، هغه باید لمر نه ساتې، ته باید د اور د وړانګو نه مثال دغه چې باید ونه شي ورسره دغه رنګ خرابوي، یا چې ته چوکاټ کوې د شي سره باید څومره فاصله دغه ولري. پنسلي رسامي هم دغسې ده. په پنسل رسامي کې ته باید کوشش دا کوې چې هغه باندې لاس تېر نه کړې یا څوک ګوتې ور نه وړي، ځکه پنسل رنګ داسې خاصیت لري چې هغه د لاس د ورغوي سره بیا خط لنګېږي، ورته بیا ښکلا ختمېږي. نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي. نور که دای چوکاټ شي بیا دومره دوام بیا زیات، او بل ښکلا هم ډېره زیاتي، ځکه چې داسې یو کلاسیک غونته موډ لري دغه.
آیا په انځورګرۍ کې مو هم استاد درلود که مو له ځانه پیل کړل او تر اوسه هم له ځان سره کار کوي؟
بله، زما خو لومړی استاد هغه خپل والد صاحب د پلارجان مې ده، چې هغه د ما د خطاطۍ هغه د انځورګرۍ او شاعرۍ استاد. بیا چې کله زه ګردیز ته لاړم هلته بیا یو بل استاد، استاد عرفان خطاط په نوم و، هغه سره مې داسې کم کار کړی ده. استاد مشل په نوم یې بل استاد و. نور نو هنر داسې ده چې په تمرین پسې ده، چې ته څومره زیات تمرین کوې هغومره د کار ښکلی کېږي، ښه کېږي. اوس ځانګړی استاد نه لرم، بس خپله کار کوم، مخته روان یم.
که یو څوک غواړي چې انځورګر شي څه باید وکړي، له کوم ځایه پیل کړي؟
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري. یعنی انځورګري داسې ده چې په زور باندې نه کېږي. که ته د یو شي سره انځورګري سره مینه ونه لرې، علاقه ونه لرې، بیا نه کېږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده. بیا شروع د جزئیات هغه دی چې مثال جزئیات باید شروع کړي. یعنی هغه شیان رسم کړي چې هغه ډېر ساده وي، اسانه رسمېږي. یعنی که زه غواړم طبیعت رسم کړم، غواړم چې انځورګر شم، که نه داسې نه کېږي چې ته په اول وار ټوله منظره راواخلې، غر راواخلې، ونې راواخلې، غرونه راواخلې. نه، ته په جزئیاتو باندې به کار کوې، یو جز به ښه زیات رسم کوې. کله چې د جز ښه شو، بیا ته کوای شي چې هغه کل ښه ترې ورغوې. نو هغه څوک چې غواړي مثال انزورګر شي هغه د شروع د جزئیاتو نه وکړي، یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تیره رسم کی هغه کوم جزئیات مهم دي، تبه ول فزر او غرسم کې بیا غوښ شو بیا شونډ شو بیا سترګ شو، کته په دې باندې زیات کار وکړي نو کوي چې بیا یو بل وخت کلی خبره غوي.
تاسو ول چې مینا لازم ده، فکر نه کوي چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکړي او تکړه شي بیا په خپل مینا ورسره پیدا کیږي؟
بل تر خبره ده، خو اصل چې هغه ول کنه شروع کیږي کنه کار یو روحیه لري کنه، هغه ته چې مثال موږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شا مینه وي او علاقه موجوده وي، یعنی کار جبرن نه ترسره کیږي. لومړی هغه مینه علاقه مهمه ده، بیا نو داسې کیږي چې کنه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي، که ته هغه پیل وکړي هغه سټارټ واخلي شروع وکړي نو انشاءالله بیا به دومره سخت نه وي درته.
د انزورګرۍ په برخه کې په افغانستان کې خلک په څه سترګ ورته ګوري، خصوصا په کلیوالي سیمو کې؟
بلې، دلته خو اوس دا چې وکړی چې ما دوه نندارتونونه جوړ کړي وو، یو تیر کال او بل دغه څو ورځې مخکې تیر شو. زما هغه هڅم دا ده چې دغه د هنر برخه په کلیوالو سیمو کې مثال رواج کړم، ځکه یو څه کمرنګه ده اوس لنې کمرغه خلک ورو ورو دې پر ځخ باندې پوه شوي دي، ځکه ما دغه خپل هنر کې دغه د وطن سیمې ځینې انځور کړې. مثال یو زړه ژرنده مې راواخیسته، تاریخي زیارت مې راواخیسته، بل د وطن غرونه مې راواخیستل. کنه کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل دوی خاطرات دوی خبرې کیسې ورسره ملګري وي، دوی ته یو ښه احساس ورکوه. دوی مې دوکانونه راواخیسته تاریخي شیانو، نو کله چې ما دوی هغه خبرو ته وکتل دوی احساسات مې وکتل نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه علاقه شته ده. نو دا به انشاءالله ورو ورو دغه لړۍ روانه وي او په راتلونکي کې به انشاءالله دلته ډېر داسې خلک پیدا کیږي چې هغه د هنر هغه ویګوري او هغه مثال چې دوی ورسره کار وکړي.
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه، نندارتونونه مو څنګه جوړ کړل، چیرته مو جوړ کړل، څنګه مو دا امکانات پیدا کړل؟
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړی و دغه مې نوم ورکړی و چې ژوند په مینه خوږ دی. دا نندارتون مې د سرطان په یوویشتمه باندې خپل ښوونیز مرکز کې جوړ کړی و. که د امکاناتو خبره شي خپلو شخصي امکاناتو مې دا برابر کړه. بله دا وه چې دا نندارتون کې ما درې برخې راوړې وې، یو د کتاب د لوست برخه وه، او دویم برخه د خطاطي وه، او دریمه د رسامي وه. دا نندارتون مې دلته جوړ کړی و او موخه مې همدا وه چې دغه خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره آشنا شي، ویپالي او دوی په ارزښت باندې پوه شي.
نو د خلکو لیوالتیا څومره وه، څومره خلک راغله لوی کتل دا ستاسو کارونه؟
خلک زیات راغله. زما یو هغه دا و کنه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکې هم ورکړې وې. مثال هلته مې یو میز ورته ایښی و، چوکۍ وه، بیا مې دوی ته دا ویل ما څو چې څه خاطره لکې مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولیږي. نو کله چې نندارتون پای ته ورسېد دغه لیکنه چې ما ولوستې نو خلک ډېر خوشحاله او ډېر راضي وو، ځکه دوی دا خبره ځینې شاګردان د مکاتبو شاګردانو کنه. یو مثال ما په دغه انځورګرۍ کې د جام مینار رسم کړی و، د ګردیز بالای ښار و، د بست کلا وه. دوی دې اړه مې یو څه معلومات هم بیا ورکړه. دوی دا راته لیکلي وو چې موږ په مکتب کې داسې دغه شیان تفریح لوستي وو کنه، د هنر اغېز بیا دا چې سړی ورسره عاطفي ډول بیا ښکي تړي ورسره. نو دوی ډېر خوشحاله وو چې موږ دې په اړه ډېر نوي معلومات واورېدله، نو هغې موږ هغه معلوماتي برخه چې هغه نور هم سره زیاته شوه.
ل آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. راغلو اوس ستاسو شاعری ته تاسو شعر هم وایست، له شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
ما خو مخکې مو چې شعر سره مې ډېر له ماشومتوب مینه وه، دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تره ده خپله پلار هم چې شعر لیکلو، خو لیکنې هغه زیاتې کولې. کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنم کې دغه شعر ښه ویلو کنه ما په نه به ډېر ښه اغېز کوو. نو هماغه اغېز و چې ما لومړی شعر په 1908 کې چې زه په دریم سم شاګرد وم هلته مې دغه لومړی شعر ولیکه. بیا د کورنۍ تشویق ورو ورو بس کتابونه لوستلو، د شاعرانو سره پېژندګلوي وه، چې دا د شعر هنر هم دغسې مخته روان شول.
شعر په باره کې څه فکر کوئ؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډېر کار ضرور دی، سره له دې چې تاسې وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډېر ممارسات پکار دی، ډېر کار پکار دی، تمرین پکار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بله، تمرین خو ډېر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد پرلی خبره یو مرکه مې اورېدلې وه چې دغه شعر خو داسې ده چې اول ته لیکې دا ته خپل مال وي که نه، که ته خپور کې بیا دا ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکله دا به ما بار بار اصلاح کوله، وای ډېر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما دا زده کړي دي که نه چې شعر لوی هنر ده، که ته شعر ټولنې ته ورکوې دا دا مانه چې ټولنې ته یوه ژبه ورکوې. که ته غلط شعر خپروې، یا داسې شعر خپروې چې هغه نیمګړی وي، یا پیغام ونه لري، یا ښکلا ونه لري، یا فکر ونه لري، یا آهنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا اضافه والی نه ده، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت ده او جفا ده. نو شعر ډېر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډېره زیاته مطالعه ولري، ژور احساس، لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خپور کړي. دې په اړه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري. زموږ میلمه انځورګر، خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شعرونو لوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي، دغه د احساس، دغه تجربو، دغه د مشاهدو سره ته بلدېږي چې دغه شاعر په کوم هغه باندې دغه شعر لیکلی ده، او څنګه کافی ردیف سره تړلی دي، کوم فکر یې ځای کړی ده، او څنګه موسیقي ورکړې ده شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تورو کې انځور کړی ده. یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې ځینې خلک چې شعر ولیکي وایي دا ما لیکلی ده، هغه تکرار غونته خبرې. که ته ډېر شاعران مطالعه کوې، ته پوهېږي چې دغه زه چې کومه خبره شیر کومه دا مخکې ما له بل چا شیر کړې ده، او دا هم سره کېږي. بل دغه د سړي هغه د شعر چې کومه برخه ده، د فکري زاویه چې ده که نه، د نورو شاعرانو په لوستلو سره دا پراخېږي. دا بیا ډېر لوړ فکر کوي، او شعر یې بیا داسې چې د چا نه متاثره کېږي هم نه. ځینې دا خبره کوي که ته بل شاعر مطالعه کړې اول ولې ته به ترې متاثره شي، نه نه، که ته ډېر شاعران مطالعه کړې د دوی د مطالعې ته کولی شي چې ته یو نوی سب، یو نوې لاره بیا جوړه کړې.
پر رسامی و شاعری و خطاطی سربیر نور چه مصروفیتونه لري؟
بلحال خو زه استاد یم، نور داسې خاص مصروفیت نه لرم. یو ښوونیز مرکز لرم، بل خپله د سپورت استادم یم، د رزمي لوبو د استاد یم. بس دغه درې کاله کېږي چې پوهنتونه فارغ شوی یم. نو خپل کلی مرزکی ولسوالۍ ته راغلی یم، دلته دغه فعالیتونه اجرا کوم د معلم په حیث باندې.
بله، معلمي کوي. په څه تدریسوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، او سپورت تدریسوي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد یم. دغه د یو مؤسسې یو مکتب جوړ کړی ده، البته د جونو ټولګی ده، دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم. هغه د ماګه د مارت په حساب باندې دغه مونږ زمي ته درسو، اوس هغه کوم ټولګي چې ما پیل کړی ده تر دریم سیم پورې رسیدلی یو. په سپورت کې بیا زه عملي مونږ کار کوو، تدریسو نه، داسې یعنې یو کلب خپل لرم، هلته زه دغه تمرین ورکوم شاګردانو ته، د پیپیډ برخه کې، د رزمي لوبو برخه کې، دې کې دغه مونږ فعالیتونه اجرا کوو.
د سپورت سره مو څنګه جوړه راغلې ده؟ او بیا خصوصا مارشل آرټ یا هغه رزمي سپورت؟
سپورت سره خو زما اړیکه تقریبا زه دیارلس کلونه وم چې ما لومړی ګردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړی و، او بیا ما هغه تقریبا اوه اته کاله هغه تمرین مخ ته یووړ. په ملي ټیم کې مسابقې وکړې، ډېر وړتون ته لاړم، ته مې لوبې هم وکړې په دې برخه کې. بیا نو داسې شوه چې کله زه کلي ته راغلم، د بخې د هلته چې ما دغه بدن ښکلا ورزش کوی، هغه سره څنګ کې مې د بوکسینګ ورزش هم کوه، داسې یعنی د هغه مونه کولی شي دقیق کې دغه ورزش وکړم. خو چې کلي ته راغلم، بیا دلته ما داسې فکر وکړ چې دغه د بدن ښکلا، د جیم جوړول دا ناممکنه ده، ځکه چې یو خو مثال امکاناتو ډېره اړتیا ده ورته سړی هغه کې مصرف کړي. بیا ما داسې یو رزمي هغه ورته جوړ کړو د ورزش، چې هلته مثال دوی دغه د رزمي لوبه هغه زده کړي چې هغه مونږ هره جمعه چې ده منډه وهو ځکه درته وایم چې هغه د سپورت اغېز دوی باندې جوت شوی ده. مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله که نه، دوی بس بل ډل احساس کوو. اوس خو چې سهار وځمه که نه د پاخه عمر سړي راوځې دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي، نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ د سپورټ هغه موږ د منډې اغېزه چې اوس خلک هم راوځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د خپل د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، همغه مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز مې هدف دا چې یو کورس زه بیا خپله انګلیسي تدریسوم، املا انشا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده هغه تدریسوم، بل به خپله د هغه د کلب یو بله برخه کېده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟ نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تېرېږي په تاسو؟ د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تېرېږي، که تېرېږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تېر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم اول خو پلان جوړ کړی، یعنی هر شپه زه ځان ته یو پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تېره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جونو مکتب لرم تر یولس نیمو پورې، بیا د غرمې ډوډۍ مستیم، بیا د ښوونې شروع کېږي، پس ماښام پورې دغه کې مصروف وم. ستړیا شته، ستړی وم، خو دا انګېزه لرمه که نه چې چا ته مې خیر رسېږي هغه تن هغه ده که نه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرامه وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خدا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر غشته ده که نه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر راواخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شاید دروش دورانی شو یا داسې نور نولونه، زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سوه کتابونه لرم، یو ورکوټ یو ته کتابتون هم شته ده، نو بس هغه د کار سره په بل کار باندې بیا باسم. نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکي چې یو ښه شعر ولولم یا خپله رسامي وکړم یا بل چېرته شي وګورم که نه، نو بیا بېرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری، زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسی چه دومره ډیر کتابونه لری له نور سره هم شریکوی؟
بله بله، ما دغه دندرتون را وکړه ذکر مې وکړه چې ما دغه ځوان دندرتون جوړ کړ، په دې کې ما سل سل ټوکه کتابونه غته یې خونداري تا، بیا مې خپل شاګردانو ته دغه په کورس کې داسې یو سیستم ما جوړ کړی ده چې دوی ته د اونۍ لپاره زه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب رسوم چې دا کتاب مې پلانکي ته ورکړه، بیا د اونۍ په اخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دې باندې خبرې کوي چې د کتابونو د څه شي څه کړي دي، دا شیان کې مهم او څنګه مطالعه کوي، بیا نور هلکان دې نه پوښتنه کوي. په راتلونکي اونۍ کې بیا دې لپاره زه کتاب بدلوم، هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه، مثال ځینې ناولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم، بیرته ترې اخلم، بیا په نورو شاګردانو باندې اخلم، داسې د مطالعې او ګرد چاپېره سیستم ورته جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وایي مطالعه کمه شوې ده، خصوصا د انټرنیټ له کبله یا د نورو مصروفیتونو له کبله یا د اقتصادي ستونزو له کبله. ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او حتی پې خبرې کوي.
بله، که زه دغه هغه باندې وګورم که نه چې دغه د نسل حساب، هغه کسان چې مثال عمرونه یې تر دېرشو کلونو پورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې خوشي وه چې دلته د مکتبونو هغه ډېره نه وه، یعنې هغه دومره سواد نه لري. هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پنځه ویشت نه راکته کومه کټګوري چې ده، هغه مثال چې په لوست زده کوی شي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاءالله ډېر تکړه دي، ښه دي، ځکه یو خو دلته که څه ووایم چې نیټ کمزوری ده، یعنې ډېر خلک نیټ ته لاسرسی نه لري. نو ما خپل کوم دغه چې دي، یا د مکتب شاګردان زه ګورم، یا د خپل کورس شاګردان ګورم، بچتدي چې زه ګورم، نو دوی مطالعې ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپله خو داسې ده چې دغه کورس ما دوی ته د ناول لوستلو لړۍ هم پیل کړې ده، ما تقریبا شپږ ونه ول دي تول وسل دغه د کال په جریان کې خدای دې وبخي د استاد نصیر احمد احمد نه ول مې ورته ول وسه دوی هم کې دغه د کیسو د شیرونو او دغه د ناولونو برخه دي ډیره خوښيږي
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل خدای پم
کلی سیرا عظیمه.
مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی
ازادی راڈیو چلی رویش ساتا
Thank you.
تا هم ستا خوږې خبرې تا 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 وای تمې د ښکلا ملکې سپینې کوترې وای تمې د ښکلا ملکې سپینې کوترې
والا لو باد کا گوادہ